دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د مازیګر سلور بجې دي. په دې خبرونه کې زه ګل آیاز او نساء احمد درته هر کله وایم. په روانه غړې کې د کبالی لاکو خیبر پښتونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو شننو او تبصرو ترڅنګ دوه اونیزې خبرونې د سولې پلور او جمهوریت غوښتنه هم در خبرو. په لومړي وار ورکو نساء احمد ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. په شمالي وزیرستان کې په 14 کې درې خاصدار وشل شوې دي. د پاکستان حکومت په هواد کې د پولیو مهم د نامعلومه مودې لپاره سندولې ده او د امریکا ولسمشر وایي د تیلو قیمتونو کمولو په برخه کې ورسره اوپیک هوادونه رضا شوې دي. د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي التنن یوې 14 د خاصدار سواک درې غړي وشلې دي او بل یې زخمی کړي دي. چارواکو ځای خلکو مشال ریډیو ته ویل دا پیښه سر هغه وخت شوه چې خاصدار د ډیوټي لپاره خپلې چوکۍ ته ورغلل او التا وار لمخه خودل شوي بارودي مواد وچاودیدل. چارواکي وایي چې د وشل شوو درې واړو خاصدارو تعلق له تحصیل شوي سره و. تر اوسه د پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. د پاکستان صحت محکمې د امنیت لپاره په ټول هیواد کې د پولیو ناروغۍ پر ضد مهم د نامعلومه مودې لپاره ځنډولې دي. دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پښتونخوا کې د پولیو دوه نور کیسونه ریپورت شوي دي. د وزیر اعظم د پولیو مخنیوي ادارې یو مشر ډاکټر الطاف بوسان نن مشال ریډیو ته په دې اړه وویل په پاکستان کې د پولیو ناروغۍ پر ضد مهم بعد جمعې په ورځ ختمېده، خو په پېښور او ځینو سیمو کې دا مهم د نورو یو څو ورځو لپاره وغځول شو چې اوس د نامنې له وجې ځنډول شوی دی. روانه اونۍ د خیبر پښتونخوا په بنو، بونیر او د بلوچستان په چمن کې د پولیو ضد کمپاین پر کارکونکو بریدونه وشول چې پکې دوه پولیس او یو د پولیو خزینه کارکونکي وشل شوه. د خیبر پښتونخوا انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي په قبایلي سلو کې په 1500 حلقو د صوبایي اسمبلی څوکو لپاره انتخاباتي مهالویش د مې په شپږمه نیټه خپروي او له دې وروسته به څوک خپل ووټ بلې سیمې ته نشي انتقالولی. د کمیشن یو ویان سهیل احمد پرون مشال ریډیو ته ویل ولس ته یې لس ورځې نور وخت ورکړی چې د خپلو ووټونو اندراج وکړي.
شیڈیول راشی اور داغی میں بعد بالکل الیکشن انتخابی فہرست سے نوگا منجمد کرے مدا نظر ثانی کار سے پکم انتخابی فہرست سے بانے ہوئے تقریبا مکمل شیو نے کچھ تو لہذا الیکشن کمیشن عام و خلق و تدائی و مکاور کا کسو کے انتراج کو لگواری ناکہ منتقلی کو لگواری نوگای جدیش اللہ سے رضو کو داغی کو علیشی.
بلخوا د صوبایي څوکو امیدواران وایي چې د ووټونو د اندراج طریقه ډیره پیچلې ده او باید اسانه کړل شي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړو د اپوزیشن ګوندونو هغه تورونه رد کړي چې ګواکې د یو ارب وونو یا بلین ټری سونامي منصوبه کې درغلې شوې دي. پرون د خبر پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې په ډېره بحث شو. په دې غونډې وروسته د عوامي نېشنل ګوند خوشدل خان مشال ریډیو ته ویل د اربونو وونو لګولو خبرې یوازې تر کاغذونو پورې دي. د دې په جواب کې د صوبایي اسمبلی ډیپټي سپیکر محمود جان مشال ریډیو ته ویل اپوزیشن د حکومت د ناکامه کولو هڅه کوي نو ځکه داسې تورونه لګولې دي. امریکا، روس او چین درې واړه پر دې هدف سلا شوي دي چې له افغانستان څخه به بهرني ځواکونه اوسي. دوی به هڅه کوي چې د افغانانو ترمنځ داسې خبرې وشي چې ټولې غاړې پکې شاملې وي. دا خبره د دې هوادونو استاسو پرون په مسکو کې د درې اړخیزې غونډې په پای کې په هغه اعلامیه کې کړې ده چې د روس د بهرنیو چارو د وزارت پر ویب پاڼه خپره شوې ده. په دې اعلامیه کې په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو غوښتنه شوې ده چې سر د افغانستان له حکومت سره د سولې مذاکرات پیل کړي او له هغه افغان پلاوي سره خبرو ته حاضر شي چې افغان حکومت استازی هم پکې شامل وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ډېره په یو بیان کې څرګندونه کړې ده چې درې واړه لوري په منظم او سیمواره توګه له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې ده او دا ټول د سولې بهیر برخه ده. بیان زیاتوي چې د طالبانو مرکچیانو ژمنه کړې ده چې دوی به د داعش سخت دریځه ډلې پر ضد جګړه کوي، له القاعده سره به اړیکې پرې کوي او کومې سیمې چې د دوی په لاس کې دي هغه به د کوم هیواد پر ضد نه استعمالیږي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي پر هغه غوښتنې سعودي عرب او د تیلو برآمد کوونکو هیوادونو سازمان یا اوپیک نور غړي سلا شوي دي چې په نړیواله توګه د تیلو قیمتونو کمولو لپاره د هغې پیداوار زیات کړي. ولسمشر ټرمپ د اپریل پر شپږویشتمه په خپل ټویټر ولیکل له سعودي عرب او نور هیوادونو سره د تیلو پیداوار په اړه خبرې کړي او ټول رضادي. د روان کال له پیل راهیسې د خام تیلو په قیمت کې 3.3% زیاتوالی شوی دی او د ولسمشر ټرمپ د څرګندونو وروسته په دې کې 2.9% کمی راغلی دی. ویل کېږي چې د تیلو په قیمتونو کې څه زیاتوالی د امریکا لخوا په نورو هیوادونو له ایران څخه د تیلو نه اخیستو د فشار له کبله شوی دی. پر تهران د واشنگتن لخوا فشار د هغو هڅو برخه ده چې په وینا یې ایران په سیمه کې زیان رسوونکي فعالیتونه پرېږدي. په سریلانکا کې پولیسو ویلي له کولمبو څخه په شاوخوا 3.5 کیلومتره فاصله کې په سینتا ماروتو ښار کې 45 مړي ترلاسه کړي چې پکې شپږ ماشومان هم شامل دي. د پولیسو ویاند روان ګوناسیکارا نن ویلي د اپریل پر 21 د ایسټر د پیښې په تړاو پوس بیګانه وخته په یو کور چاپه ووهله چې دا مهال د کور دننه ګڼې چاودنې وشوې. نوموړی زیاتوي د ودانۍ دننه د ډزو غږونه هم اورېدل شوي دي. ګوناسیکارا دا هم وویل د 12 کسانو مړي د کور دننه او د دریو بهر مندلی دي چې پکې درې خزی دي. او اخیری خبر دا چې ساينس پوهانو د څو کلونو سیډونو او سموینو وروستو ویلي په 2010 کال کې د امریکا په چیلي ریاست کې د یو انسان د خپو موندل شوي عکسونه ښایي دا په امریکا کې د داسې ډول تر ټولو زړې نښې دي. د خپو دا نښې چې 15,600 کاله زړې دي د چیلي په یو پوهنتون کې یو زده کوونکي موندلې وې. له هغې راهیسې ساینس پوهانو د دې معلوماتو په راغونډولو کار کوو چې د خپو دا نښې د کومو وختونو دي او دا د انسان او که د بل کوم شوي دي. د خبرونو پای او زم د همکارنه د کرن صوبای او د سبانی موسم حال اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 140 روپۍ اتیا پیسې اخیستل کیږي او 142 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 142 روپۍ 50 پیسې او 143 روپۍ 10 پیسې. یو ایرو 150 روپۍ 40 پیسې او 150 روپۍ اتیا پیسې. یو عرب اماراتو درهم 83 روپۍ 55 پیسې او 83 روپۍ اویا پیسې. یو سعودي ریال 83 روپۍ 50 شپېته پیسې او 83 روپۍ اتیا پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 1 اتیا پیسې او 1 روپۍ 4 اتیا پیسې. او 301 ایراني ریالونه په یو پاکستاني روپیه خسته کیږي او 298 ایرانی ریالونه په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې په پیښور، بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 40، په بنو کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 19 او په کوټه کې به زیات نه زیات 13 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
درنو اوریدونکو خبرونه مو د مشال اړینو واوریدل. کچر صدروان غاړي تر پای پاتې شي نو د ډور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو او د اونیزي خبرونه تفصیل به واوري. په شمالي وزیرستان کې په بمی چاودنه کې درې خاصدار او وژل شوي دي. په سینټ کې اپوزیشن ګوندونه وایي په هیواد کې به د صدارتي نظام نافذ کولو مخالفت کوي. په ملک کې د صدارتي نظام خبرې څومره رښتیا دي؟
بچلی چې دوه میاشتې پس یا په کابینه کې داسې 14 وزارتونه چې دي که په هغې باندې ټکنوکریټ کېنولی شي نو دا د سیاسي ګوندونو دا خدشه بالکل صحیح ده.
په ننګرهار ولایت کې مدني فعالانو په حکومت او وسله طالبانو غږ کړی چې اوربند اعلان کړي.
که چېرته طالبان ژمنتیا ولري باید اوربند وکړي او د افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کېږي.
40 کالو بحران زما هېواد 500 کاله شاته ویول په خپل کور کې خیرات کور او سوالګر ګرځم.
اونیز خبرونه جمهوری غگون کې به د عوامي ورکرس پارټۍ د یو مخکښ شاه بودین خټک خبرې واوري.
چې زموږ نیکه چې کوم هغه د خدای خدمتګار او د دې تحریک سره وابسته پاتې شوی او پلیټ چې د عبدالدین خټک د پښتو ژبې شاعر و.
دویم اونیز خبرونه د سولې په لور هم لرو. شنل او تبصرې هم در خبرو. د مشال راډیو مشال رادیو ته تاسو غواړئ چې د مور ودونکو د مازیګر څلور بجو خبرونه ده. څنګه تاسو په خبرونو کې واردل په شمالي وزیرستان کې د خاصدار ځواک او پوسټ سره نږدې چاودنه شوه چې په کې درې خاصدار ځواک وژل شوی دي او یو ژوبل دی. دا پیښه د شمالي وزیرستان په شوه سیمه کې رامسته شوې ده چې تفصیل یې عمر دراز راکوي.
چارواکو او لسیمه ځای اوسیدونکو مشال تا وویل سحر ډیوټۍ ته خسادار اهلکاران چې کله خپله پوستا ته رالل نو د دوی پوستې سره برودی مواد ځای پر ځای شوي ول چې په چاودنه سره یې درې خسادار په موکا ووژل او یو بل یې ژوبل کړی. یو ځایي کس ریاض خان د پیښې په اړه مشال ته وویل
دلته کې د رغزی کلی یو تحصیل شوه ملک شي شیزا کروڑ بند هلته کې د خسادور یوه مورچا وه دی به بدا کې کېناستل نن سهار وختي دلته چا بم ته په کیښه او په سات بجې بندې دی غریب په آټ بجې بندې دی غریب باندې راغلل دی په کې کېناستل بس بلاسټ وشو په دې کې درې کسان غشول شهیدان شول دا ټول لوکل مقامي خسادار وو.
د یاد برید ذمواري لا چا نه دی منلې. شمالی وزیرستان کې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د ناسرګنده وسلوالو لخوا په امنیتي سرتیرو وسلوال او بامی بریدونه زیات شوي. د دې ترڅنګ سیمه کې د هدفي بریدونو په شمیر کې هم زیاتوالی راغلی چې خلک یې د امن امان په اړه اندېښمن کړي. چارواکي وایي د بدامنۍ دغه پیښو د مخنیوي هڅې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسې غوږ کې قدرمن اوریدونکو، د پاکستان الیکشن کمیشن اعلان کړی چې په قبایلي ضلعو کې د صوبایي ټاکنو لپاره انتخاباتي شیډول په راتلونکي د مئی میاشتې په شپږمه نیټه اعلانوي. په دې اړه نور تفصیل د سراج ظهیر په دې رپورټ کې ورو.
اسلام آباد کې د جمعې پروز الیکشن کمیشن خپور شوي بیان کې ویلي د راتلونکي میاشتې په شپږمه نیټه به د قبیلي ضلعو د صوبایي چوکیو لپاره په 15 حلقو د کېدونکو انتخاباتو شیډول جاری کوي او له دې وروسته به څوک هم نشي کولی چې خپل ووټ منتقل یا درج کړي. نو پکار ده چې له دې نیټې مخکې رای ورکوونکي د خپلو ووټونو اندراج وکړي. له مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر پښتونخوا د صوبایي الیکشن کمیشن یو افسر سهیل احمد وویل دا خلک کولی شي چې د الیکشن کمیشن دلی دفتر د ورشي او ویشتم نمبر فارم تر لاسه کړي او د دې په ذریعه د خپل ووټ رجستریشن یا اندراج وکړي. نو موري زیاته کړه
او چون کې تاسو دغه کوتره قانوني تور باندې ټکل الیکشن د شیډول راشي او د هغه نه بعد بالکل الیکشن انتخابي فهرست نو هغه مونټمټ کړي شي. نو دا نظر ثاني کار څه پکې انتخابي فهرست باندې دا تقریبا مکمل شوی دی. خو لهدا الیکشن کمیشن عام خلکو ته دا یو موقع ورکړه که څوک اندراج کول غواړي یا منتقلي کول غواړي نو هغه د دې لږ ورځو په دغه کې کولی شي.
بل پلو په دې انتخاباتو کې برخه اخیستونکي وایي دوی په دې عمل کې ډېر مشکل لري، باید چې الیکشن کمیشن دا په نظر کې وساتي. له مشال ریډیو سره خبرو کې د کرم ضلع د صوبایي حلقې یو سل اته څخه امیدوار پټان عبدالخالق وویل دوی لګیا دي د خپلو سیمو خلک قانع کوي چې د ووټونو اندراج وکړي خو بیا هم ستونزې لري.
مشکلات
د الیکشن کمیشن دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغی چې د قبیلی ضلعو پارلیماني غړي یو محسن داول، علي وزیر او منیر خان اورغزی په قومي اسمبلی کې د 25 آئینی ترمیمی بل مسوده جمع کړي او دای پروند جمعې پورس په قومي اسمبلی کې معرفي هم کړو. په دې بل کې دوی غوښتنه کړې چې د پخوانی فاټا لپاره دی موجوده د مرکزی اسمبلی 12 چوکۍ په ځای وساتل شي او د دې سیمو لپاره دی د صوبایي اسمبلی عمومي چوکۍ د 1400 په ځای سلیر شتا ورسول شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی کده منو ودن کو د خیبر پختونخوا اسمبلی په غونډه کې د جمعې پرز بلدیاتی نظام کې د حکومتي کابینې لخوا د منظور شو بدلونو په بل اپوزیشن ګوندونو نیوکې کړې دي. د اجلاس نور تفصیل د غلام غصب دی رپورت کوي.
د خیبر پختونخوا د بلدیاتی ادارو لپاره په ترمیم کړی شوی قانوني مسوده باندې د پختونخوا په اسمبلی کې د حزبي اختلاف لخوا نیوکې شوې دي او د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک په اسمبلی کې د خپلو سرګندونو په اخله مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت نه غواړي چې په رښتیا مقامی حکومتونو ته اختیارات ورکړي، نو په دې وجه د بلدیاتی نظام نه د ضلع شورا یا کونسل ختم کړي دي.
په دې قانون کې یو خامیدار چې لکه تر ضلعی حکومت جوړه او د ضلعی حکومت پکې سره شته نه. نیم الیکشن به په غیر جماعتي بنیاد باندې کیږي او نیم الیکشن به په جماعتي بنیاد باندې کیږي. دلته خو سیاسي جماعتونو مضبوطول پکار دی، جمهوریت مضبوطول پکار دی، او په آزاد امیدوارانو په درېدو باندې خو پابندی نه، خو په سیاسي جماعتونو باندې چې پابندی ولګی دا خو مارشل لا شو. په درې خبرې ماته استو کړی، اختیار چې پورې لاندې لاړ شي، ضلعی حکومت چې شامل شي، او ټول الیکشن په جماعتي بنیادونو باندې وشي.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د جماعتي اسلامي پارلماني مشر او د بدلیاتو پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل چې دا ډیره د حیرانتیا خبره ده چې حکومت د خیبر پختونخوا د 2013 په ستایل شوی بدلیاتي نظام کې بدلونونه کول غواړي.
پاکستان بارہ کی اوس یو تازہ ترین فیوچر بارہ کی رپورٹ اگلے پاکستان 800 شپک چپٹر وہ چپٹر بانے مشتمل رپورٹ دے پاگی کی لکھ لی چیا ٹرو او حقیقی اختیارات لان دیتا منتقل کول پکاری پاکستان کی چکم لوکل گورنمنٹ نظامونو جوڑ شیو ہے نو شیوی او لکھ لی بریکٹونو کی ایکسپشن خیبر پختونخوا دے چا اگی صحیح ڈیولوشن کرو دا عشرت حسین خپل کتاب کی لکھ لی گورننگ دا ان گورنیبل دا یو این ڈی پی ویلی دی دا خپل عمران خان ویل دا سدا سے تندر پر وہ تو چپاگل ایکٹ کی چدینو تشپیتا ہو یا
خود مخالف گوندونو د نیوکو په جواب کې د بلدیاتو صوبایي وزیر شارام خان ترکی او د قانوني چارو صوبایي وزیر سلطان محمد د 2013 په بلدیاتي نظام کې د ترمیمونو کولو دفاع وکړه او د بلدیاتو صوبایي وزیر شارام خان ترکی په دغه اړه په اسمبلی کې وویل ضلع د آبادی په حساب لویا علاقه وی او مونږ دا هم غواړو چې د تحصیل چیرمین انتخاب دی نیخ پنیغه دولس درایو د لاري کیږي نو که د تحصیل په ځای د ضلع چیرمین وی نو بیا به د ضلع په حساب حلقه هم ډیره لویا وی. دویمه خبره دا ده چې که مونږ اختیارات لاندې منتقل کول غواړو نو د ضلعو په ځای تحصیلونو ته اختیارات نور هم په ښه توګه منتقل کیږي. خو حزب اختلاف وایي په کار د حکومت په بلدیاتي نظام کې د ترمیمونو د منظورولو په اړه د تادی کولو نه ډډه وکړي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
کډرونو کوم هم دې موضوع کې پاتې کیږي. د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د یو عرب ونو یعنی بیلین ټری سونامي پروژې کې د درغلیو تورونه لګولې دي. دوی پرون په اسمبلی په اجلاس کې بحث هم کړی دی خو حکومت دا تورونه ردوي او وایي چې د اپوزیشن ګوندونو په خبرو کې صداقت نشته. تفصیل د یوې وړو کې د میرستو په خبر پختونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غړو په حکومت تور پورې کړی چې په بیلین ټری سونامي یعنی د یو ارب ونو لګولو پروژه کې ډېرې زیاتې درغلي شوي. په دې لړ کې د جمعې په ورځ د صوبایي اسمبلی په اجلاس کې بحث هم شوی دی. د اجلاس وروسته د عوامي نېشنل پارټۍ د صوبایي اسمبلی غړي خوشدل خان مشال اړیته ویل چې حکومت د یو ارب ونو کرلو په اړه داوې ناسمې دي. دوی ویل چې په دې لړ کې جوړې شوې ځانګړې کمیټې غړو د زیارت په ورځ د بنو دوره هم کړې وه خو ځمکني حقایق جلا وو.
سرکاری او د حکومت د طرف نه کوم نمائندگان یو نمائندگان را نغلو او مونږه ټول هغه اوقات مونږه د رپورت سبمټ کوو.
صوبای اسمبلی غړي خوشدل خان زیاته کړه چې حکومت په دې پروژه کې سنجیده نه دی او په دې کې په پراخه کچه درغلي روان دي. خو د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي او مرستیال سپیکر محمود جان مشال اډیو سره په خبرو کې د اپوزیشن ګوندونو لخوا د ونو پروژو کې د درغلي په اړه خبره رد کړه او ویل
دې کې یو صداقت نشته، ټوټلی بیسلس دی. اپوزیشن خو خامخا خپل خوی او دا ګورنمنت په بدوي فکر چې غیم مقصد مې چې حکومت ناکام شي په دې کې یو کس یو پرسن د هم حقیقت نشي چې ایتلې جاي.
مرستیا سپیکر محمود جان زیاته کړه چې د بیل انټری سونامي په اړه جوړ شوی کمیټه کله هم بغواړي نو وخت ورکول ته تیار دی. خو په خبر کې د هم نیوز ټلویزیون بیرو چیف طارق وحید وای په دې پروژه اربونو روپۍ لګیدلې دي خو لډیر مودې راځي شکایتونه هم کیږي.
ماحولیات او د جنګلات کم سکتر دی سرکاري سکشي دی هغه
یو بیان کې ویلي وو چې بل چې موږ وسه پورې 350 چې کوم ملازمین دي د جنگلاتو هغه برطرف کړي، ولې چې پاغي باندې اعتراضات وو چې هغه دا بوټي صحیح نه نه نال کړي او پیسې زیاتې لګولې دي، ټیکداران هم دي پکې، نور خلک دي چې هغه د ملازمت لري کړي دي. دا خبره هم د دې تصدیق کوي چې را په دې منصوبه کې چې کوم دی ترغنه شوې دي او هغه تصدیق دا وجه ده چې 350 ملازمین په دوه موده کې کوم دی ملازمت لري کړي دي.
خبریال تاریخ وایي زیاته کړه چې دا لویه پروژه ده او په دې کې ډېرې تکنیکی خبرې هم دي. د بیل انټری سونامي یعنی د یو عرب ونو لګولو پروژه کې د مبینه درغلیو لپاره د صوبایي اسمبلی ځانګړي کمیټې مشر د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی دی او نوموړي ویلي دي چې له پلټنو وروسته بعضې موارو کسانو ته سزا ورکوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
درنو درکو د جنوبی بدرستان د مولا خان اثر اوسیدونکو شکایت کوي چې په سیمه کې د صحت اسانتیاوی نه لري. دوی په سیمه کې د ډاکټرانو د نشټوال شکایت هم کوي، خو چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې هسپتال ته ډاکټر او نور عمله واستول شي. تفصیل د سیلاب مسعود پر رپورټ کې.
د سولی وزیرستان مولا خان سرای اوسیدونکي ویایي چې دلته هسپتال شته دی، خو د دې باوجود دوی د علاج د سهولتونو نه بې برخې پاتې دي. نقیبولا مسعود ویایي
د میش په علاقه کښې یو هیډکوارټر هسپتال دی چې ډېر غټ هسپتال جوړ شوی دی، او دغسې د میش په علاقه کښې بی ایچ یو هم شته دی، ډسپینسری هم شته دی د میش په علاقه کښې. خو افسوس دغه دی چې د میش هسپتال خالي دی، هیوی مشینګري پکښې ایښه ده خو هغه اړیږي، او ډاکټرون د میش په اسپتال شنه شته د نن ورځې پوره، او نه لیډي ډاکټر شته سره، او د میش کوم پرایویټ اسپتالونه دي چې کوم ډسپینسری جوړې دي په هغه کښې د میش فی ډیلیوري په 7000 روپۍ باندې په سرکاري اسپتالونه کښې کېږي. په دا باندې د میش د هیلت ول هم پرې خبر کړی دي، خو د نن ورځې پوره د میش په اسپتالونه په څه باندې چا څه اکشن نه دی واخیستی.
دغې صورت عالم چې د سیمې ذمهوار چارواکی اسسټنټ کمیشنر یوسف علی خان مومند خبر کړه، هغوی په دا رنګ وضاحت وکړه.
دغه هسپتال ته زه بار بار تللی یم، او ما د هی ایپسم په دغه کښې دا نوټس کښې دا خبره بار بار راوستې ده. هغې کښې صرف یو ایشو دا ده، دا چې کوم دغه جوړ کړی دی د آرمی انجینیرنګ کور، نو هغې سره مونږ بار بار خبرې شوې. په دې کښې پوسټونو کریشن دپاره SMEs مونږ را لیږلي دي فاټاسک ټریک ته، هیلت ډپارټمنټ ته، هغه لا اپروو شوي نه دي. بهرحال هغې کښې مونږ لګیا یو، انشاءالله پرایم منسټر صاحب هم ټول ډپارټمنټس ته ډایرکشن ورکړي دي چې څومره SMEs پینډنګ دي، دا چې کوم اوس چې کوم ٹرائبل ڈسٹرکٹس دي هغه دې زر تر زره دي کمپلیټ کړی شي او پوسټ کریشن دې وکړی شي. مشینری په کښې واقعي چې ډېره قیمتي مشینری ده، مونږ سره هم احساس دی. خو بهرحال چې کوم MSL ته ډیپوټ دی، بار بار هغه ته مونږ ویلي چې د دغې خیال باقاعده وساتلی شي.
د مولا خان سرای اوسیدونکي دا هم وایي چې د هسپتال د موجودګۍ په وجه میږه خپل مریضون لرې لرې هسپتالونو ته بیایو، لحاظه ذمهوار حکومتي چارواکي دی په دغې هسپتال کښې سمدستي د تربیت یافتار ڈاکٹرانو او نور عملے بندوبست وکی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
درنو ودونکو، په سینټ کې د اپوزیشن ګوندونو مشر وایي په هیواد کې د صدارتي نظام نافذ کولو هر ګام مخالفت پکوي. سینټر ظف الحق بیګا مشال اړی ته ویل چې غیر منتخب کسان په کابینې کې شامل کړل شوي دي چې له وجې د صدارتي نظام په اړه شکونه زیات شوي دي، خو د واکمن ګوند سینټران د اپوزیشن دا خبره ردوي. تفصیل د یوې وړوکې دمې وروسته. په سینټ کې د اپوزیشن ګوندونو مشر او د مسلم لیگ نواز مخکخ سینټر راجا ظفرالحق د جمعې په ورځ مشال اډیو سره په خبرو کې وویل چې د موجوده حکومت مقصد په ملک کې صدارتي نظام راوستل دي. نو ویل چې په پارلماني نظام کې غیر منتخب کسان د کابینې غړي نه وي.
کابینټ ہوتی ہے اس کے کیا معنی ہے، وہ الیکٹڈ لوگوں کی ہونی چاہیے.
د اساسي قانون تر مخه د کابینې وزیران باید منتخب شوی پارلمان غړي وي. په دې کې 15 سلاکاران کېدای شي، خو حکومت دویش غیر منتخب کسان په کابینه کې شامل کړي دي. په دې کې د کابینې مهمې محکمې هغو کسانو ته ورکړل شوي دي چې د پارلمان غړي نه دي. دا کار په صدارتي نظام کې کېدای شي، خو په پارلماني نظام کې د دې لپاره هیڅ ځای نشته.
پارلیمانی نظام میں ایسا نہیں ہو سکتا.
سینیٹر راجہ ظفر کویل چلو موجودہ حالات اداسی خکاری چی حکومت په هیواد کې صدارتی نظام را وستو لپاره لار هواروي. نوموړي زیاته کړه چې ټول اپوزیشن ګوندونه په دې خبره سلا دي چې د صدارتي نظام مخالفت وکوي، ځکه چې په هیواد کې وار لمخي صدارتي نظام ناکام شوی دی. د جمعې په ورځ د سینټ په غونډه کې د پیپلز ګوند سینیټر او د ایوان پخوانی چیرمین رضا ربانی په خپل وینا کې پر حکومت نیوکه وکړي چې د کابینې موجوده جوړښت په راتلونکي کې ډېر ستونزې جوړولی شي او د دې له وجې د ایوان او پر حکومتي چارو ډېر اثرات راتللی شي. خو د واکمن تحریک انصاف ګوند سینیټر هدایت الله مشال رډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې خبرو کې هیڅ حقیقت نشته.
صدارتی نظام راولی نو صدارتی نظام لپاره به تو موجوده آئین به ختمه او نه آئین به جوړه او دوباره به نوې الیکشنز به کیږي او په نوې طریقه کار سره به کیږي. نو هغه زمونږ په ملک کې عوام هم د صدارتي طرز انتخاب سره لږ نه دي د وسه پورې. نو هغه به ډېر یو پیچیده او یو ډېر کم برسم کار دی، ځکه چې ثابت آئین به تر نوې آئین به جوړه
خوب. اسلام آباد کے دردان رسمانی خبریال او د سیاسی چارو شنون کے انعام اللہ خٹک وائی موجودہ حکومت پڑا گدا خبر نہ دکڑی خوب کابینی کی ٹیکنوکریٹس کی نولی دی
بچرے د میاش یا دو میاش تے پس بیا پا کابینہ کے دا سے سلور پینزا دی وزارتون نچیدی کا پاغے باندے ٹیکنوکریٹس کی نولی شین اور دا دا سیاسی گندونو دا خدشہ بالکل صحیح دا چپ دے ملک پا خفیہ طور باندے صدارتی نظام نافذ کے دل نافذ کے دل اور او کوششون شروع شوی دی. اپوزیشن جمعتون جا پاغے کی پی ایم ایل این پیپلز پارٹی دا ٹولا او دا مذہبی جمعتون دا صدارتی نظام سره متفق ندی او دا بڑیرا گران خبر ای چی د سیاسی ګوندونو په اعتماد اخیستلونه علاوه د داسې سټیپ والی
په سینټ کې اپوزیشن ګوندونه دا دریس هم لري چې وفاقي کابینه ولس وزیران داسې دي چې غیر منتخب دي او ایوان ته نشي راتللی. نو په دې حالاتو کې به سرنګ د ایوان او حکومت ترمنځ چارې پر مخ ځي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال اړیتو تاسو غوږی قدر من اوریدونکو، په د افغانستان په ننګرهار ولایت کې مدني فعالان د سولې په پروسه کې د افغان حکومت له دریځه ملاتړ کوي او په وسله والو طالبانو غږ کوي چې افغان دولت سره اوربند وکړي او د سولې لپاره د مذاکراتو د میز ته کښېني. نور تفصیل له سیمینا د مشال اړی خبریال باز محمد عابد په رپورټ کې و.
سره له دې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد له وسلوالو طالبانو سره په قطر کې د سولې مذاکرات پیل کړي چې اوسې خبرې وم پړاو ته رسیدلي، خو وسلوال طالبان لا هم نه دي حاضر شوي چې افغان حکومت سره مخ په مخ خبرو ته کښېني. په ننګرهار کې مدني فعالان د سولې په پروسه کې د افغانستان د حکومت له دریځه ملاتړ کوي او په وسلوالو طالبانو غږ کوي چې له افغان دولت سره اوربند وکړي او بین الافغاني مذاکراتو ته غاړه کېږدي. مدني فعال اسدالله لاروی وایي
تر هر څه د مخه دي د طالبانو یا د دولت مخالفو وسلوالو سره دستبندي اعلان شي، تر څو چې دا ونه شي د تفاهم د اعتماد او د باور فضا نه رامنځته کېږي. چرته طالبان ژمنتیا ولري باید اوربند وکړي او د افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني.
مدنی فعال استاد محمد انور سلطانی وایي موږ په مدنی او حقوقي چوکاټ کې په حکومت او وسلوالو طالبانو غږ کوو چې د سولې په تړاو خپل منځي مذاکرات وکړي.
منګه د پاګان نه کوو، منګه بمونه ځان پسې نه تړو، منګ د مدني او حقوقي چوکاټ کې حکومت هم غږ کوو چې نور را باندې لوبې مه کوه، په طالب هم کوو، ځکه د څلوېښتو کالو بحران زما هېواد پنځه سوه کاله شاته ویول، په خپل کور کې خیرات خور او سوالګر ګرځم، هېواد مې د پردو د توتو په مرکز بدل شوی دی.
مدني فعال اسدالله خالص د سیمې په هېوادونو غږ وکړ چې څرنګه چې افغان جګړه په خبرو کې نفي کوي، دغه شان دی په عمل کې هم نفي کړي.
سوله د افغاني ټولنې ضرورت ده. دا و چې الزل شروع شوې دي د افغان دولت د غدریز د تایید وړ ده، ځکه دوی د دایمي تو سوله د پاره خواري کوي او د دین د جنگ په غخ کې لو خواو چې دوی د جنگ دغه نغره توت ساتي. د دوی نه باید تضمین واغسل شي چې سبا ورځ د پاره د افغان جګړې د پاره د سون تو کې آماده نه وسی او دغه جګړه چې څنګه دوی په خبرو کې نفیکی ردی همدغه چې په عمل کې مرت کی.
د ذکر ور د چې د روان مریض کال د غوی په نهمه نیټه چې د اپریل له نهه ویشتمې نیټې سره برابر ده، په کابل کې د سولې په تړاو لویه مشورتي جرګه جوړه شي چې شاوخوا درې زره تنه به پکې ګډون وکړي او د سولې په اړه به خپل نظرونه سره شریک کړي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال راډیو تاسو غوږی قدرمن ودونکو، وخت شبې ده د مازیګر څلور نیمې بجې. انیس اجمل نه د خبرونو لنډی زور.
شمالي وزیرستان چارواکي وایي التاننې یوې چاودنې د خاصدار ځواک درې غړي وژلي او بل یې زخمي کړی دی. چارواکو ځایي خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې دا پیښه سهار هغه وخت شوه چې خاصدار د ډیوټۍ لپاره خپلې چوکۍ ته ورغلل. اول ته وار له مخې خبر شي بارودي مواد وچاودېدل. د پاکستان صحت محکمې د امنیت له پلوه په ټول هیواد کې د پولیو ناروغۍ پر ضد مهم د نامعلومو مودې لپاره ځنډولې دي. دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پښتونخوا کې د پولیو دوه تازه کیسونه رپورټ شوي دي. د خیبر پښتونخوا انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي په قبایلي ضلعو کې پر 1500 حلقو د صوبایي اسمبلۍ څوکو لپاره انتخاباتي مهالویش د مې په شپږمه نیټه خپروي او له دې وروسته به څوک خپل ووټ بلې سیمې ته نشي انتقالولی. د کمیشن یو ویان سلامت پر مشال ریډیو ته ویل اولس ته لس ورځې نور وخت ورکړي چې د خپلو ووټونو اندراج وکړي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړو د اپوزیشن ګوندونو هغه تورونه رد کړي چې ګواکې د یو عرب ونو یا بلین ټری سونامي منصوبه کې درغلی شوی دی. پرون د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ په غونډه کې په دې اړه بحث شو. امریکا، روس او چین درې واړه پر دې هدف سلا شوي دي چې له افغانستانه به بهرني ځواکونه اوسي. دوی به هڅه کوي چې د افغانانو ترمنځ داسې خبرې وشي چې ټولې غاړې پکې شاملې وي. دا خبره د دې هیوادونو استازو پرون په مسکو کې د درې اړخیزې غونډې په پای کې په یوې اعلامیه کې کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي پر هغه غوښتنې سعودي عرب او د تیلو برآمد کوونکو هیوادونو سازمان یا اوپیک نور غړي سلا شوي چې په نړیواله توګه د تیلو قیمتونو کمول لپاره د هغې پیداوار زیات کړي. او په سریلانکا کې پولیس ویلي له کولمبو څخه په شاوخوا 350 کیلومتره فاصله کې په سنتا ماروتو ښار کې 15 مړي ترلاسه کړي چې پکې شپږ ماشومان هم شامل دي. د پولیسو یو ویان ویلي چې د اپریل پر 21 د ایسټر د پیښې په تړاو پوسټ بیګانه وخته په یو کور چپه وهله چې دا مهال د کور دننه ګڼې چاودنې وشوې.
انی سجمل وچې د خپل لنډیزه تاسو ته وړاندې کړو. درنودونکو، په دینه مې کې تاسو لپاره دوه ونیزي خبرونه لرو. نو راځي چې لومړی د سولې پر لور خبرونه ته غوښ شو. د خبرونه تاسو لپاره هر ونی بشیر غوښ جوړوي.
د سولې پر لور
په پاکستان کې د سخت دریځې زیاتېدلو په اړه اندېښنې او په افغانستان کې د سولې په مخ کې پراته خنډونه د سولې پر لور نننې خبرونه موضوعات دي. زه بشیر غواخم ستاسو هرکلی کوم. اوریدونکو، له ډېرې مودې راهیسې د پاکستان پر حکومت نیوکې کیږي چې د سخت دریځې ودرول لپاره یې ډېر څه نه دي کړي. په مطبوعاتو کې د وسلوالو ډلو د ښکارا فعالیت په بدلو نومونو د بیا بیا د دوی مخې ته راتګ او همداراز په دې وروستیو کې په زور د هندوانو جنکو د ودونو او مسلمانولو مسایل راپورته شوې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم ویلي چې وسلوالې ډلې یو وخت پوز د خپلو هدفونو لپاره پیدا کړي او جوړې کړي وي، خو اوس یې ضرورت نشته او باید په زدي کار وشي.
د سولې پر لور
د پاکستان بشری حقوقو کمیشن مشر مهدی حسن وای په پاکستان کې د سخت دریځې زیاتېدلو په وجو کې د مباحثه نشتون، د تنقید نزغبل، د مدني ټولنو فعالیت کمیدل او تر بندیز لاندې ډلو فعالیت شامل دي چې نور خلک بنسټ پالنې ته هڅوي. مهدی حسن د اپریل په تمه مشال ریډیو ته ویل چې د سخت دریزو په وړاندې نرم سلوک خپل شوی دی.
سوسایټی مې ریلیجیوسټی جو ہے
دوی پټولنه کې مذهب پالنه بیخی ډیره زیاته شوې ده. داسې مذهبي ډلې شته چې تر بندیزونو وروسته یې په بدلو نومونو فعالیتونو ته دوام ورکړی دی. دوی ته له بهر هم پیسې راځي او په پاکستان کې هم راټولوي. زمنګ مدرسو کې داسې نصاب خودل کیږي چې لکبلې پټولنه کې د خلکو ترمنځ نفرت زیاتېږي. د سره سغدریزي پرخېږي. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن مشر مهدی حسن مشال ریډیو ته دا هم ویل چې په دې وروستیو کې په زور په سند صوبه کې د جنکو مسلمانولو او ودولو په پیښو هم اندېښنې لري او زیاتوي چې په دې پیښو کې ککړو کسانو ته سزا نه ورکول اسلام پاله خلک سخت دریځ ته تشویقوي. د تحریک انصاف حکومت د اطلاعاتو او وفاقي وزیر فواد چودري تیره میاشت ویلي وو چې وزیر اعظم عمران خان د دې پیښو د څېړنو حکم کړی دی او حکومت به په هر چا قانون عملي کوي. د سخت دریځي په اړه د یو کتاب لیکوال او څېړونکی ډاکټر فضل رحیم مروت مشال ریډیو ته وویل د سخت دریځي مخنیوي لپاره باید د قومي اکشن پلان په نامه هغه پالیسۍ په سختۍ سره عملي شي چې پاکستان په 2015 کال کې د وسلوالو ډلو د ځپلو لپاره جوړ کړی و.
نیشنل اکشن پلان هم جوړ کړ. په نیشنل اکشن پلان کې شلو نقطو کې په کومې نقطې باندې عمل وشو؟ دا ولې چې آیا دوی زړه شته که نشته؟ دوی دا شی زړه غواړي ختمول په حقیقت کې که نه؟ چې آیا اراده خو څوک وکړي که نه؟ چېرته چې اراده تا نه وي کړې چې یاره ما اراده دا شانته دی اراده چې تا د وی اراده چې تا په ذهن کې د قلم چټواله وي او د تورې چټواله وي او د کلاشنکوف چټواله وي دا به تاسو شی ترقی وکړي او څه شی به تا ذهن بدل شي.
د سولې پر لور
مشال ریډیو د سخت دریځۍ په اړه د پاکستان بشري حقوقو کمیشن د چارواکو د تازه څرګندونو په اړه د مذهبي چارو د وزارت سره رابطه وکړه. هلته یو چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط وویل چې د وزیر اعظم عمران خان د پالیسۍ تر مخه دوی د دینی عالمانو سره په ټولنه کې د مذهبي سخت دریځۍ د کمولو په لړ کې کار کوي. مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. په افغانستان کې له تیر کال راهیسې د طالبانو سره تر هغې وروسته د سولې لپاره هڅې ډېرې شوې چې کله د امریکې بهرنیو چارو وزارت کې زلمی خلیلزاد د سولې لپاره ځانګړی استازی ونومول شو. خلیلزاد په قطر کې د طالبانو او په عرب اماراتو، کابل او اسلام آباد کې د افغان او پاکستاني سیاستوالو سره په دې لړ کې ګڼ ملاقاتونه کړي دي. نه خو لا تر اوسه پورې افغان حکومت د طالبانو سره نیغ په نیغه خبرې کړي او نه هم د زلمی خلیلزاد هڅو ځای نیولې دی. په کابل کې اپوزیشن سیاستوالو او ځینو څېړونکو ویلي چې د مذاکراتو بریالیتوب لپاره دی په افغانستان کې د ولسمشر محمد اشرف غنی حکومت پر ځای یو موقت حکومت رامنځته شي. خو ولسمشر غنی وایي که طالبان رښتیا هم سولې ته لیواله وي نو د ده د منتخب حکومت سره دې مذاکراتو کې. د ولسمشر غنی له بیان هارون چخنسوري مې وپوښتل چې نوموړی ولې د موقت حکومت مخالفت کوي.
بس حکومت د موقت حکومت د افغانستان قانون اساسي قانون لري. اساسي قانون د افغانستان ملي وثیقه ده. د انتخاباتو بس جلا بحث د سولې بحث جلا دی. لومړی شخص په څلوېښتو کلو کې چې د سولې لپاره یو واضح تګلاره او پلان درلودل هغه ولسمشر غنی و. بل هیڅ کوم سیاستمدار په دا څلوېښتو کلو کې یو واضح تګلاره اصولو ته نه درلودله. ولسمشر غنی دا تګلاره بعد هغه جوړه کړې چې تقریبا تر سلو زیاتو معاهدې د سولې په دنیا کې مطالعه کړې دي او هدف دا دی چې یو پایدار اصول راسي. ګذره سوله نه وي، موقته نه وي، دا نه وي چې دا سوله پیلېدلې د یو بل خانخاته ناورین لامل شي. ډېر په تدبیر سره او ډېر پراخ مشورې سوي دي دلته داخل کې د افغانستان د مختلفو اقشارو سره دا پلان جوړ شوی دی. او د مدو سالاري پروسه باید ونه درېږي، انتخابات باید وسي او افغانستان خلک حق لري چې خپل آینده ذهیم او خپل آینده مشران وټاکي او هغه دپاره اساسي قانون واضح دی. جالبه خبر خدا ده چې یوازنی شخص چې پر انتخاباتو ټینګار کوي چې د خلکو اراو ته مراجعه وسي هغه ولسمشر غنی دی. دا نور کسان زه نه پوهېږم ډارې د چیز څخه دی چې د خلکو د مراجعه څخه بیریږي او د خلکو د رایې څخه بیریږي. آیا پر ځان باندې ډاډه نه دي؟ انتخاباتو نیټه ټاکل شوې ده، انتخابات ترسره کیږي انشاءالله. هر څوک چې کوم بحث شی لري هغه د راستي او باید نظام د پیاوړتیا لپاره کار وکړي چې یو واضح نظام چې د افغانستان د خلکو مشروع او صحیح نمایندګي هم وکولای شي په آینده کې او چې انتخابات ترسره شي او وکولای شي د سولې په مذاکراتو کې په قوت سره او کار وکړي او د سولې میدان تطبیق کړي.
د چغنسوري د استاد د خبرونو دوه سولې راپورته کیږي. یو دغه چې تاسو چې موقتی حکومت د ځینې کاندیدانو هم په خبرې کړي دي، مثلا حنیف اتمر صاحب دفتر وایي چې موقتی حکومت ځکه ضرور دی چې یو به د طالبانو سره سولې خبرې په داسې شکل وشي چې طالبان اوس نه غواړي چې د ولسمشر غنی سره خبرې وکړي. او دویمه خبره دا چې د انتخابات را روان دي نو یو داسې حکومت باید منځ کې چې هغوی بے طرفه حکومت دي چې انتخاباتو کې درغلي ونه شي، نو د دې څه ضمانت دی چې دغه شیان ونه شي؟ دا دوی چې کوم اندېښنه لري؟
فکر کوم د دوی اندېښنه دې څه ده چې د خلکو کې ریشه نه لري او خلک دې پیژني او د دوی خبرې او د بعض افسانو نو کتو خبرې تقریبا سمون سره لري. دوی کوم بل دنیا کې شاید ژوند کوي. کاندیدان ټول سره راټول شوي او سنې کمیسیون د انتخابات کمشنران د دواړو کمیسیونو ټاکل شوي. د دوی په خوښه ټاکل شوي دي. نظارت مکمل ستور باندې دوی دراسي او یو ستاسو انتخابات په دارول کې کومک وکړي. هغه شفافیت ان شاء الله شته او دا خبرې چې دوی کوي دا د قانون اساسي خلاف دي او د اساسي قانون خلاف کار د حکومت وظیفه ده او د خلکو غوښتنه هم ده چې د اساسي قانون خلاف کار بدې نه شي او هر څوک چې غیر قانوني غوښتنه لري هغه ته ملت جواب ورکړي.
د سولې پر لور
پاوریدن کو هم دې سره لمشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پات رسیږي. تر بلې ونې در سره ز بشیر ګواخ مخه خکم خوشاله اوسئ.
قدر مرو ودونکو لژمنې سره سم وزارت دوه موریزه خبرونه جمهوریت غوونه در خبرو. په نننۍ خبرونه کې به تاسو د عوامي ورکرز پارټي یو مخکخ شابودین خټک د جمهوریت مبارزې په اړه واوري. د خبرونه تاسو لپاره هرونه عبدالحی کاکړ جوړوي.
د
د مشال ریډیو په جمهوری رغونو پروگرام کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. دا خبرونه د هغو شخصیتونو په اړه ده چې په پاکستان کې د جمهوریت بشری شهري قانوني حکومت او انساني برابرۍ لپاره جیلونه وړي وهل سوي ټکول سوي او نورې قربانۍ ورکړې دي. نننۍ خبرونه د عوامي ورکرز پارټۍ د یو مشر شهاب الدین خټک د مبارزې په اړه ده.
د دې غزل دا شعر چې کوم دا بیا خصوصا د جنرال مشرف دغه ظالمانه دور ته په کې اشاره ده. دې ښار کې دې ښار په مړی غلی څوکیدار چې څنګه پخوا وو اوس هم ده.
دا شعر شهاب الدین خټک په هریپور جیل کې د بندیوانۍ په دوران کې لیکلی وو. دا 2001 کال وو او جنرال مشرف د پاکستان واکمن وو چې پر ضد یې د دې هیواد وکیلانو یا قانون پوهانو په پراخه کچه تحریک چلولی. دا د شهاب الدین خټک د شاوخوا څلوېښت کلنی سیاسي جدوجهد لومړی جیل وو، خو هغه د سیاست، جمهوریت، انساني برابرۍ، طبقاتي جدوجهد، قانون واکمنۍ او ترهګرۍ ضد مبارزې له کبله ځورونې او کړاوونه په نورو شکلونو کې هم لیدلې دي. شهاب الدین خټک په اصل کې د خیبر پښتونخوا د کرک اوسېدونکی دی، خو پیدا سوی په 1915 کال کې د ملاکنډ په تانه ښارګوټي کې دی. دا ځکه چې د هغه پلار هلته ملازمت کولی. سیاست ته د هغه رجحان د خپل نکاح او پلار له وجې وو چې په اړه شهاب الدین خټک وایي
چې زما نیکه چې کوم هغه د خدای خدمتګار او د دوی د تحریک سره وابسته پاتې شو. پښتو ژبې شاعر او لیکوالو درې څلور تاریخ کتابونه هم چاپ شوي دي. شاعرۍ هغه بیا د اجمل خټک بابا سره خپل ذاتي ډېر تعلق و. دغه کې غریبو خلکو او مزدورانو کسانانو خبره به هغه هم کوله. نو دا یو سیاسي تربیت یا زده کړه ما په خپل کور کې هم کړې وه. مثلا زما والد صاحب چې وخت سرویس کې و که نه دي مضیاء الله اختر مارشاء الله هغه کې هغه وزیر اطاعت پاتې شوی و او مختلف طریقو سره د هغه ټارچر کولو کوشش شوی و. کله نوکری کې هغوی ته مسلې جوړول، کله لرې لکو ته د هغه تبادله کول.
شهاب الدین خټک لا هم 12 کلن و چې د هغه غیر چاپیره سیاسي ماحول د هغه د سیاست سمت وټاکلی.
دا 1900 کال چې وکړې دي د دې د پس په دغه علاقه کې کسان تحریک چې د خپل بنګش دا ډېر په زور. بیا 1905 زما عمر ډېر کم و دغه وخت کې، خو د دغه تحریک سره زما همدردي وي. کله چې ما لسم پاس کړو د هغې نه پس بیا مونږ
شهاب الدین خټک چې په کم ورځو کې عملی سیاست ته ودانګل، دا په پاکستان کې د جنرال ضیاء الحق د مارشل وختو. په افغانستان کې د شوروي اتحاد فوجونه داخل سوي وو او خیبر پښتونخوا د افغان مجاهدینو د تنظیمونو مرکز ګرځېدلی وو. په عین حال کې د پاکستان مختلفو سیاسي ګوندونو د جنرال ضیاء الحق د مارشل خلاف د جمهوریت بحالۍ تحریک هم پیل کړی وو. په دې ورځو کې به په پېښور او خیبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې چاودنې هم کېدلې. نو په داسې حالاتو کې د ناامنۍ او جنرال ضیاء الحق پر ضد جلسې جلوسونه کېدل چې پکې به شهاب الدین خټک هم برخه اخیستله.
په کوارټ روډ باندې د کمردین ګړی یو سکول و، هلته یو بلاس شو په یو ټرک کې. ډېر ماشومان په هغه کې تللي وو. په هغې کې بیا مونږ چې کوم جلوس واخیسته نو خیبر بازار کې په هغې باندې بدترین لاټي چارج شوی و. په هغې کې زه فوک شوی وم، ما ټول بدن او سر زما زخمي شوي.
په 1978 کال کې د جنرال ضیاء الحق په الوتکه کې له وژل کېدو سره په پاکستان کې مارشل ختمه شوه. د انتخاباتو له لارې جمهوري حکومتونه جوړېدل او ماتېدل. د شهاب الدین خټک سیاسي مبارزه هم روانه وه. هغه د وکالت ډیګري ترلاسه کړه. په 1994 کال کې په ایبټ آباد کې جج سو، خو د قاضي په حیث ورسره د ځپل سوي طبقې غم وو او هم په داسې یو مقدمه کې بیا نوکری لاسه ورکړه.
نوکری هم ما قربان کړی دا زه شول جج و ما پاره کې دا شو شو چې ډېر لوکل مالداری سړی مسله رااله دی ډېر غریب سړی سره او دا غریب سړی نه هغه د خپلو بدماشانو په ذریعې سره کور قبضه اخسته او هغه زنانې بېبارې وشاړلې او سامانونه ترې وغورځول دا هغې خلکو خلاف ډېر سخت ایکشن واخست او زه مجسټریټ وم. مصیبت دا و چې د هغې خلکو رسائی ډېره لرې درې پورې وه. ما ته داسې ښکاري چې د هغې یعنی زمونږ د هغه وخت هایکورټ د جدانو سره هم تعلقات وو، د هغه وخت کور کمانډر سره هم تعلقات، خو زه کلک په دې خبره ولاړ وم چې انصاف دا نه ده چې د دوه برابرو خلکو په منځ کې دې سره انصاف کوي. انصاف خو اصل انصاف دا ده
د نوکری له لاس ورکول وروسته شهاب الدین خټک وکالت شروع کړ. په 1999 کال کې جنرال مشرف د نواز شریف حکومت ختم او مارشلای ولګوله. په 2001 کال مارچ میاشت کې جنرال مشرف د سپریم کورټ د هغه وخت چیف جسټس افتخار چودھری په استعفا ورکولو مجبور کړ چې هغه له استعفا ورکولو انکار وکړ. جنرال مشرف د هغه د نیولو حکم وکړ چې پر ضد یې په دې هیواد کې وکیلانو د عدلي بحالۍ په نوم تحریک پیل کړ. شهاب الدین خټک په دې کې فعاله برخه واخیسته او گرفتار شو.
د مشرف په وخت کې بیا داسې وه چې کجري تا سر اورسېدو او هغوی زما د گرفتاري ورنټ هغوی سره و او بهر کوڅه کې هغه داسې یو موقع وه چې ما ته یو اطلاع راغله چې پولیس بهر راغلی دی او هغه سچویشن داسې و چې زه هلته نه وتی شوم. خو ما صاحب دې کسانو ته چې دا تحریک چې دی دا راځي نشي کامیابېدی چې څو پورې په دې کې خلک گرفتاری ورنه کړي. نو ما هلته خپله گرفتاری ورکړه او زه بیا تقریبا 18 ورځې په هایکور جیل کې وم. په دغه تحریک دوران کې زموږ خلاف یو درې ایف آی آرونه هم مقدمې هم جوړې شوې وې پېښور کې او دغه گرفتاري زموږ خلاف 3 ایم پی او لاندې شوې وه چې کوم د هوم ډپارټمنټ طرف نه دغه سیاسی خلکو د بندي کولو آرډر جاری کیږي د هغې لاندې شوې وه.
یوازې شهاب الدین خټک نه بلکې له هغه سره په لسګونو نور وکیلان او سیاسي فعالان هم نیول شوي وو. نوموړی وایي په جیل کې به مشاعره کولې او کتابونه به لوستل.
بالکل زما د نیتو چې دا گرفتاری چې مونږ ورکو نو دا تحریک په مضبوطېږي. ما ځان سره جیل ته کتابونه هم راخستي وړي مې وو او دې نه علاوه ما مطلب دا ده چې ریډیو هم راخسته او ځان سره اخبار به مونږ کتو، کتابونه به مونږ کتو او هلته یو ګراؤنډ وو هغې کې به مونږ ګرځېدو راګرځېدو، روټۍ به مونږ ته په ټایم ملاوېده او د شپې به بیا دا وه چې مونږ خپل ژوند غم مو په خپله دغه کول. نو هلته داسې مشاعرې غوندې داسې د منګي او دغه د سندرو د ګچ پروګرامونه دا او په دې طریقې سره به مو ځان مشغول ساتل.
شهاب الدین خټک له وکیل سره سره شاعر او لیکوال هم دی، خو چې کله د جیل دننه په دکان کې د کاغذ او قلم غوښتنه وکړه نو ور نه کړل شو.
جیل کې یو دکان و چې هغې کې به قیدیانو ځان ته د ضرورت سیزونه اخستو. ما اصل د معلوماتو په غرض هلته کې هغې ته وویل چې یاره ما ته یو کاغذ او قلم په کار دی د لیکلو دپاره، یو پن په کار دی. هغه وویل چې دا دلته جیل کې نه میلاوېږي چاته. نو بیا ما چې معلومات کړو چې دا ولې نه میلاوېږي، دا خو بې ضرره شی دی، دا چاته څه وایي. نو زه خبر شوم چې دا چونکې په دې جیلونو کې د قواعدو او ضوابطو او خلاف ورزي هم کېږي، جرم هم پکې کېږي، نشې هم پکې خرڅېږي، قیدیان دې ته مجبورولی شي چې د هغې نه عمله سټاف چې کوم دی هغې ته پیسې اخلي، څوک نه ورکوي، هغه بیا ترچر کوي، وهي او بېزتي کوي. نو ځکه په دغه ځای کې قلم او کاغذ چې دی دا په سختۍ سره منو چې څوک چرته په هغې کې لیکلو نه کوي او هغه سر په لاس یا په څه طریقه د شکایتونه خپل بره ونه لېږي.
په 2001 کال کې شهاب الدین خټک په جیل کې 18 ورځې تیر کړې او راووت. په دې دوران کې په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو طالبانو تشدد زور اخیستی و. شهاب الدین خټک به په هر هغه غونډه او مظاهره کې برخه اخیسته چې د ترګرۍ او انتیاپزندۍ خلاف به و. هغه به نارې هم والی او ویناګانې به هم کولې او بیا په 2014 کال کې پر هغه قاتلانه حمله وسوه.
زما په دې پېښور کې 2014 کال کې په ما باندې د ټارګټ کلینګ حمله وشوه. او خپل ګاډي کې روان وم کور نه وتم او هایکور ته تلم. نو په دې کې زمونږ کورونه کومه ګلۍ راوتې وه د هغې نه پس یو سړک وو او هغه سړک بیا مین روډ سره ملاوېدو به دلته په ما باندې دغه بریدو شو. هغه قدرت الله تعالی داسې زه محفوظ ساتلم چې زه پخپله اوس هم حیران یم. زما ګړی لګېدل وو شیشې ماتې وې او ټایر پنچر وو دغه لګېدل وو. زه بچ شوم او د هغه موتې نه ووت. د انسانیت خبره ما کړې ده، ما د رورولۍ خبره کړې ده، ما د پښتنو په خاوره د ترهګرۍ خلاف خبره کړې ده. مونږ همیشه دا خبره کړې ده چې پښتانه چې دي د دې خاورې نه په مصنوعي توګه میدان جنگ جوړ کړی شوی دی. نو دا ټولې داسې خبرې دي چې دا زمونږ د پښتون قوم د مرګ او ژوند خبره ده او په دې باندې مونږ چېرې هم کمپرومایز نه دی کړی. ظاهره ده چې داسې خلک بیا داسې مسلو سره مخامخ کېږي. انتظار چې څنګه پخوا وسم دی، دا بیمار چې څنګه پخوا وسم دی او دلته خلک د یو بل په وینو پای، دغه کار چې څنګه پخوا وسم دی او د شیخ کار په چل فریب خېټه پالل دي، دا روزګار چې څنګه پخوا وسم دی وږی تږی هېرېدل ترهېدل مزدور کار څنګه پخوا وسم دی. د دې غزل دا شعر چې کوم دا بیا خصوصا د جنرال مشرف دغه ظالمانه دور ته پکې اشاره ده چې په دې خار کې د دې خار په مرۍ غلې څوکیدار چې څنګه پخوا وسم دی.
درنو اوریدونکو، د مشال ریډیو په جمهوریت ژغونو پروګرام کې مو د عوامي ورکرز پارټي د یو مشر شابدین خټک د مبارزې کیسه واوریدله. په بل خبرونه کې به د یو بل مبارز د جدوجهد حال درکړو. تاسو دا خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سټ او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بل خبرونه پورې زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم.
Just be the best. خدای پر لرا وړه سه سپا سپا
Jais
par le raul hase shin sapa sapa
Shin sapa sapa, apa shin sapa sapa Shin sapa sapa, apa shin sapa sapa
Shin mahna ke riki kakas min sapa sapa Shin mahna ke riki kakas min sapa sapa
Tapa tapa, tapa tapa, tapa tapa.